افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. نن جمعه ده، د غوایي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حملې بللې وغندلې. د وزارت پرونه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپه کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمری وو. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړې خبري غونډې ته وویل چې دوړو لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ راځي سوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساعت خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
لی وشنون کې اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویم نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤل او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استخبارات ځواکونه وتوانېدل چې د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤول هم و د په تېر کې د بلخ د پارک او اوسنۍ د عملیاتو تر شا او انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهل تشویه هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
هغه د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل شول او په ننګرهار او کندوز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو شخ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبې پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راسته ملک موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، ښځې، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راسته هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مختلف طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګي چې له دوی سره د اړیکو د خې کېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړېدو لپاره د تارتیا لري چې په دغه برخو کې چې موخه مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر پولی ویدیس کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنه وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبې بی پورس د شیاو په جماعت کې چاودنه وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسګونو ملکیانو ته مرشوب لواوښته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډاره خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندلې دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ته رسیدلی؟
افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګرې ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 42 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تېرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنی چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را څرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د څرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارتو کمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلي دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم ورنه چې دی هغه ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به د نوروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګمان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تېرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچي کې دا، نو دا چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې ګزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میشت د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه. مخکې مو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جومات د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اورېدونکو کړې ده. ځینو اورېدونکو خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینوي کتوره، اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چا د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبیدالله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغېزمن دی او معلومه نه ده چې نورې به څه نخرې وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پیښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینواری لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه د هم اقدامات وسي چې پر خوست او کونړ حملې کړې وي. په اورزګان کې پر ځینو کورنیو بشري مرستې ویشل سوي دي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بې وزله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي دغلته ورغلي. شاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر 1400 کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورج وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر مال او د وردګ ولایت پر موږ لګولای دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګوانډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو پیژنې بده کې تاسو نه او د ادارې نه د ټول قوم نه موږ همکاري غوړو.
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاسي ادوه یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نسته، نو په دیو بوري وری زبانه چې چا گزاره نه کی. منګه د حکومت نه دا غدا خوښ ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نه پاره په دې باندې گزاره نه کی. منګه وړو چې کوم ته کار زمينه برابر شي.
د په داسيال کې چې په دغه ولایت کې فقره او رستربلی د ډیرې دوه په حال کې وي او خلګي د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خاله ویشي.
روزګان کې د ازادي رادیو خبريال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوي وریږي په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورونا یو ویشل سوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیاي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورځنۍ دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان کمی اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولس د ترهګرو په لاس د مودې نه ځپل شوی. نن مې د خپل دورې پر مهال د غلطه د یو پوهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان کمی اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي روغبار له کوم اعلانونه چې هغه وکړل هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسه ډېرې داسې دي. مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا لارو به سو په کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لارې د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دام د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینه وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خو دې چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دوره پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلي ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمنځل کیږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپیښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 28مې نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کیږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کیږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یو نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربون ګازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او له هغه مهال راهیسې هدف داري چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لومړی پلا په 1980 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه را پدې خوا سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور ترڅنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونې دې برخې ته مو اجمل اندهر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله انشاءالله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوه سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، تر څو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو له لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډېر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. خبر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایي موږ تاسو سره کوو. ولی باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنۍ دی یا پخوانۍ دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړ کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسلان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي ښوونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي ښوونځیو ځینې مسؤلان په یادو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو ښوونځیو د مالي عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي ښوونځي هم د مالي ستونزو له امله د تړل کېدو لګوښ سره مخ شي.
کوم اقتصادي مشکلات او دغه کوم تحول چې راغی په هیواد کې؟
ساحل د ووم ټولګي زده کوونکی یو له هغو لسګونو زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې په دې وروستیو کې خصوصي ښوونځی پرېښی او دولتي ته تللی.
د پلار کارونه مې خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه په ټپه ودرېدل. نو هماغه چې ما ته شخصي مکتب څخه وویستلم او یو دولتي مکتب ته یې واچول. ولا په ژوند باندې مې تاثیرات غورځېدلي دي. مخکې به مو په ډېرو لوړو سویو باندې په اوو ساعتو تدریس کوو، مثلا اوو تدریسي ساعتونه به ما دغه کول یوز کول، خو اوس نشم کولی چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې، ځکه تاسو ته اوس معلومات دی دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دی.
ساحل وای په دولتي ښوونځیو کې د ښوونکو د شمیر د کموالي تر څنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. دې بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو په رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بېکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. له دې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یې د موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه. اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تېرو اتو میاشتو کې د دوی ډېری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې چې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم صنف پورې مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد ښه و او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتره اقتصاد زیږ شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډېر کم کړی و او حتی هغه ډېر د ټیټې سوي ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروژې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په
په پاکستان کې وسیږي او غز موږ مشر یو هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او ذبی الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دو به افغانستان له په حقیقت باندې څه کار وکاڼ دي او څه به داسې روغه خبره وکاڼ دي وقته به هک څه ووي که په الله کې نو که چې زړه م غټ زخمي ده او غټ درد پیند سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جوړ نه کوه تیارو وشړله او هسې به وران کا
دا اوس لپاره هم دومره په نورو خپرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ
ل اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. نن جمعه ده، د غوایي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرونه وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غټې خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای شوی دی.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستۍ بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم. زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره چې سر پاړی کې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابه دي چې په کونړو په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي. د پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي. الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت د مشرانو سره زموږ د عامه خواهش دي پایچ پکلا کا جواب ورکي او مغاش ماتو کی جواب ورکي پرې نه دي. دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دي موږ زیره وي.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. نه کې هل وړاندې کوم عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د وسنې رهبرانو د سینوي چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده د سینوي چې
متقی سر چپ پاتے دا خشو چھو دیا پاکستان سفیر اظہار کرے دا او پدی کی دا پاکستان سیاسی رہبران غواڑی چ افغانستان بیا فٹ بال میدان جوڑ کی پدی فٹ بال میدان کی دیکھ یو اڑ کے دی سیاسی ڈپلوماسی دا کار کول چ مخ کی او وقت جبہ مقامت جوڑ کی جبہ مقامت پنم باندھے یو خبر جوڑ کی ترکیہ کے غونڈو کی یو طرف غونڈو منگ دی مارن نہ دا دیر تشکری کو عمارت خا ملیر نیول دا عمارت نہ خوشحال ہو تو پدی کی پاکستان دیر رکھے کار نہ دکھے اسپیتے کسان تو خوش ولایت کی گورے اور کنڑ ولایت کی گورے منگ عوام دا نہ والو پاکستان تو شدید جواب وہی لے شو وہ باید پاکستان دی سیاسی رہبران دا کارونه کی منگ سیاسی ڈپلوماسی لارے نہ کار باید واخلی نہ جی فوجی کار نہ نہ جی دگا فوجی صاحب باندھے منگ باندھے افغانان هیڅ کله هم دغه دار نه لري خو افسوس دار چې زمونږ گاونډي دا ایران هم زمونږ گاونډي دا تاجکستان هم زمونږ گاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره ده جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی چې شاخصتي شي او موږ همیشه د غره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کو چې چې د پاکستان سیاسي رهبران دا زمونږ غږ اوري دا پیغام اوري او باید د سیاسي لارو نه مشکلات افغانستان ہم صاحب دشمن پر تو سیاسی رہبران منگ باندھ یو سیاسی چلن کی یو طرف منگ منگ افغانستان سر خدمت کو بول طرف منگ باندھی وائی بری دونوں کی
بھلے السلام علیکم جمعہ خان ہلمند ولایت تناوی ولسوالی سر پتہ ماس کے تم بری دونوں چھا گو پاکستان پا افغانستان کھڑی دی بڑی برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ پر کچھینی گا کچھی طالبان نہ چھتا ورے افغانستان وہ لسی خلقوں سے اجازہ ورکی چھلے پاکستان بڑی بری دونوں جواب ورکی طالبان دا لوڑ چاروا کسم غصہ لدا رہا چھے چپ کیا ہونے کیا او دا خپل دا افغانستان دخوار و غریب ولس سمو
السلام علیکم جو نقیب الافغان دا نگرانی اسلام دشمنہ انسان دشمنہ کارون دی تاریخ نے گوانڈی تو غواڑی نو دی کارونه دی لاس والی او د نور نړی د پاره دی جنگ نه کوي ځکه چې دا یو گوانڈی ملکونه دی اوس نړی باز اخص کوشش کوي چې دا خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار جا چې د اول سره مشورې وکړي او د کارپوان سره مشورې وکړي از ما د یک مدیار سره دا خوایز دی چې ته ولې خاموش نه سي بده کابل کې تو کوم د اول سره نمائنده یا اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول اول سره ستانه ګلمن دی
آزادی او اوریدون کے پروگرام آوری
اوسم ستاسی او شمیر نور پیغامونه چې پر بیلا بیلو موضوعات مو آزادی راډیو ته راسته ولیدی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی اللہ مجاہد تورن سی جو ورتو وای چې دا ډالر په یو سره تینځل سو خوړې پښپانه سو او چې په تینځه چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره حکومتداری ده ته دکاندار سے زور نہ رسی پہ تجار و سرمایہ دار سے زور نہ رسی نرخونا رکھ سکی تو لداد نرخون خبر رکھ سکا والا بخاری جان پر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام علیکم. زن نور محمد پکتیکا والا دی بارڈر نہ خبر ہی کیا زما دائی پیغام دے ادا کا رٹانا شرشی یا حکومتی چروائی کی تاور رسی گی رو رہا تھا خو گرانی گرانی دا سمندون دمرا گران دی روزہ دو خال بےچارا غریب دے بارڈر باندھے دمرا پیسے گمرا کا خلی چاہے تک برداشت کروائے نشی چلو تین دلا کا روپئے بھائی والا ری باندھا خلی نہ گمرا کے آوش کام صبح ہوئے یا معاف صبح ہوئے نہ بے وزلا غریب خالق دے دا دکندوران چھ دا گمرک پلارے ورکاوی اگر پر سامان بڑے دسکی موی اگر دا تکلیف و غالت ترسی جا عوام ترسی جی دکندوران گرام ندی سامان بند اگر خرسا تسکی موی اگر سامان عوام تا چگی پدی بند خونه کی گی
سکسی دی شان گرام تاریا که بند کرده و شان بیخی بیا حد اگراد سیوی دی او دا سر اینکی متوجه سیده دی طالبانو بیخلا سر چوالی دی در جد دکسی غایلو شیفی دا باید نه کې سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد القدیر
منولات مرکز سرکار شار نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته دا د هلمند د شار د طالبانو د ملکوړو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګا په شار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې بېحاده لوړې شوې دي او دوی ته زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د شار نرخونه کنټرول کړي او د نسلانی ویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت بلالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بیا اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک را وړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه 2000 زر وباسي، کال ته 2000 واري دلته موږ نه 15000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوارن هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل افریږي یو بل کلي کې خلک لیکي داسې ټکټ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړی وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کاس مشه جما یو ښه تحصیله دا ولا چې یو مسلمان ته یو بیوزله سره زه کومک وکړم او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما له لاسه چې هغه ډېرې کوندې و ډېرې بیوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم، ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته جما ګټه ورسېده په دې باندې ما ته ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزله ښځې او دغه یتیمانو ته چې زه ګورم او دغه کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سرکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
روزنه ما خو یو شمېر به یو 500 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدهکړې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونه دي، خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغه باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر درسره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپیل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما داسې خبره ولاړ شي ما خو فکرمنده و چې زه زده کړې وکړم چې نه وسلو زه کله چې هغلته هغه کور ته راغلم ما دا لات ولیده چې ما خاوند بېکاره و ښه په کور کې څه نه ولو ما چې دا لاس ولیدلو هغه ته به مې ډېر زړه سپېدلو، هغه ډېر له ما چې څه اورېدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه بېوزلي او هغه کور چې ما ولیدل، ما ته وایي اجازه م نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم. د خو سخیلو نه خواهچې هغه وویل چې دا د موږ نفس نه مني چې موږ داسې یو کار ته وکړي خیاطي وکړي، خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویله خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاس دې ورته خیر وستي، ما ته یې دونه یو دا راکړله اجازه یې راکړله. وایي سمه ده، له ما سره یې 500 افغانۍ کروټې ولې کور کې ما کړل، ستا د دې دپاره زه یې بازار سم نه پرېښودلم چې ما هغه ټیکټ شی اخیستې ولی